السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د خځو مسلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې نن د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. په راپور کې به واورئ چې په خیبر دره کې د پښتنو قومي عدالت په نوم جرګه د یو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسیده. دا چې په جرګه کې څه تیر شوي دي او څه مهمې غوښتنې کړې دي په دې اړه په سیمه کې له خپل خبریال سره غږېدلې یو. دا راپور وروسته راځي خو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم لویه جرګه بیگانه وخت د یو پریکړه لیک په اعلانولو سره پای ته ورسیده. دغه پریکړه لیک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ولوس غاڼې پریکړې او غوښتنې پکې شوې. جرګې د پاکستان پوځ او پاکستانی طالبانو ته مهلت ورکړ چې تر دو میاشت پورې د دوی له خاورې ووځي.
جرګې پریکړه وکړه چې څوک په دې خاورې باندې نور هیڅ بدامني نور هیڅ تګنستا خو پاکستانی فوج خو وسلوار تنظیمونه په خپل بیل نامو طالب نه پردایش کړی دی. د جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې دوامیا شتاین دای ورسره زمونږ د خاورې د ووځي.
د جرګې په پریکړو کې پر ډیوران کرخه له پاسپورت او ویزه پرته د آزاد تګ راتګ او سوداګرۍ غوښتنه وشوه او ټینګار وشو چې د دې کار لپاره د هغه تګلارې بیرته ژوندې شي چې له 1993 کال څخه تر 2010 کال پورې عملي کېده. جرګې خبرداري ورکړ چې دغه پریکړه عملي نشوه پر ډیوران کرخه به د ګمرک او نورو ادارو مخته کینی او هغه به بندوي. وړاندې خبرونه کې درته په دې اړه تفصیلي معلومات لرو. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانکزای وایي چې باندې دوه میاشتې وشوه چې پاکستان د افغان سوداګرو په مخ د ترانزیت ټول لارې تړلې دي. اغلی تانکزای د سرګندونې پرون په کابل کې په یوه ناسته کې وکړې او په خبره یې د چارې افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي.
زمونږ سبزیجاتو ته زمونږ میوجاتو ته زمونږ وچې میوې ته هیڅ څه لار نه ورکی او کې ورکوي. دا زه باید په ډېر تعصف وایم چې له تورخم نه بیا تر واګه بارډره پورې په هر جګه کې پولیس دی که عسکر دی ټول کرپټ دی ټول غله دی په هر جګه غلاوې ترې نه کوي.
ډېره موده کېږي چې د تورخم لوی لار د سوداګرو سوداګریزو توکو د الکترالیک په مخ تړل شوی چې له کبله یې افغان سوداګرو هم وخت نه وخت ازادي راډیو ته خپل شکایتونه پرېښي. د اسرایلو پاوز وای چې د حزب الله د بی پیلوټا الوتکو په یو پراخ برید کې سلور اسرایلی عسكر وژل شوی او لزګونه نور ټپیان شوی. حزب الله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده د متحده ایالاتو له خوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي خو اروپای ټولنې یې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړې ده. حزب الله چې د لبنان پر جنوبی برخو حاکمیت لري د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اسرائیلو پاوز نن سهار وختي ویلي چې برید د تلابیب د شمال په 80 کیلومتری کې د بنیامینه خار پر یوې پوځي اډې شوی او یو له خونړیو بریدونو څخه ګڼل شوی دی. د اسرائیلو د بیړنیو خدمتونو ملي ادارې ویلي چې د حزب الله په دغه برید کې وښ پېته اسرائیلي پوځیان ټپیان شوي چې د وطن روغتیايي وضعیت نازک دی. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان په جنوبی برخه کې د حزب الله او اسرائیلي پوځیانو ځمکني جګړه او پر لبنان د اسرائیل هوایی بریدونه لا هم دوام لري. بلورتا پاپ فرانسیس یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د سملاسي اوربان غوښتنه وکړه. پاپ دا سرګندونې پرون د سنت پیټر په میدان کې کړې او د ملګرو ملتونو د سولاساتي ځواکونو د احترام پر ساتنې هم ټینګار کړی دی. د ورزش له ډګره د افغانستان الف لوبډله نن له عمان سره سیالي کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ الف لوبډله نن دوشنبه د اکتوبر په 14 د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې له کوربه عمان سره سیالي وکړي. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د پښتون ژغورنې غورځنګ له خوا رابلل شوې لویه جرګه پای ته ورسېدله. په دغه جرګه کې بیلابیل مسلې یاد شوې دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر د پریکړه لیک په ویلو کې ویلي چې دا د دوی د مزل پیل دی او په وینا یې
دوی به د وخت په تیریدو سره هغه اهداف ته ورسیږي چې لسیزو راهیسې ولس په تمه دی. دا چې د جرګې نورې مهمې پریکړې او غوښتنې څه دي، لږ وړاندې مې په تیر خبرونه کې د مشال رادیو له خبریال عظمت علي شاه سره خبرې وکړې.
پرون چې کوم درې ورځې جرګه وه کامی هغه پای ته ورسیده، او هغه دغه پریکړې چې کومې شوي یا کبې د اتیاو کمپونو له خوا چې کوم ستونزې یا دغه کوم مسلې وي هغه راغلي وي، او دا غي نه بیا په ګړه باندې د 2.2 یا د 2.2 چې کومې پریکړې وي هغه وشوي. چې پاره کې تر ټولو او غټه یا مهمه خبره دا وا چې څومره هم دلته وسلوالې یا ډلې دي یا نورې کومې ادارې دي، هغه دي په 2 میاشتې کې په 75 ورځې کې د خیبر پښتونخوا نه اوزی. دا غیر استو بیا نورې چې کومې پریکړې پاره کې دغه وا چې یا خیبر پښتونخوا کې څومره هم اولس کوسی هغه چې کومه بجلی استعمالي هغه اوس په تقریبا 55 روپے یونټ استعمالي هغه دغه مصرف ورکوي. نو دغه پریکړه شو چې لدغه رستو به یونټ چې کوم دی په 50 روپے پی، او کله دغه زیاته غستل کیږي نو بیا به ټول چې کوم دی هغه دغه بلونه نه جمع کوي. بل پریکړه پکې دا وشو چې څومره هم بلاک شناختی کارډونه دي د خیبر پښتونخوا یا د پاکستان باید چې هغه زر تر زر کولو کړی شي. دغه شند کې نور هم تقریبا 2 داسې پوینټونو چې پاره باندې دغه جرګه چې کوم دغه پایته ورسیده، او بیا د هغه رستو چې کوم د تنظیم کوون کې دی جلسې د جرګې هغه دا ویل چې د دغه رستو چې کوم دی 2.2 ورکړي دي یا 2 چې کوم دوی مطالبه ورکړي دي په هغه کې چې کوم هم کنه پوره کیږي یا سو کوم چې چا سره کینی او هغه هغه نه پوره کی دغه د پاره به یو وړي وړي جرګه جوړیږي.
فقط یو پښتنه کوم چې هلته چارواکو تر اوسه خصوصا د اسلام آباد او راولپنډي کې مسول چارواکو د جرګې د غوښتنو پاړه باندې رسمن څه ویلي رسنوي سره خبرې کړي؟
نه، اصل کې په بیګا چې سر ټیم کې د پریکړه کې د نو هغه ټیم کې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی هم په سټیج موجود وو. هغه هغه لرستو بیا هم وینا وکړه، د پریکړه رستو هغه وینا وکړه او دغه ویل چې څومره هم تاسو د دولس پریکړه یا د 2.2 اداره کړ په دې کې به هغه چې څومره هم پریکړه دي یا څومره هم مطالبه یا فیصله دي پاغه باندې به منوان مونږ عمل کوو. که پاغه کې څومره تر حد پورې وزیر اعلی پخپره د ویل علي امین ګنداپور چې کومه په کوم پریکړه چې کومې دي هغه مونږ عملي کوو، چې کومې نه عملي کیږي دا غي د پاره بیا یو کمیټي یو جوډیشل کمیټي جوړیږي او بیا به هغه چې کوم دین مخ پر باندې بوزي. وزیر اعلی علي امین ګنداپور دا هم ویل چې د خیبر پښتونخوا چې څومره هم د دغه فیصله یا دغه جرګې رستو چې څومره هم دغه پریکړه شوې ده یا څومره هم پوینټونه مخې لراغلي دي هغه به د صوبایي حکومت په ګډه باندې هغه مخ پر وړاندې بوزي.
د مشال رادیو خبريال عظمت علي شاه و چې لازادي رادیو سره خبرې کولې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
او ریدونکو د دې سات خبري ټولګه رانغاړو او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته لمړی همني منړی او ورپسې درسي سات له یاده ما باسي.
نیما نړی
خسر د میان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
اکثریت وخت دینچلی رسانه ولې په دروغ باندې یو شیدانو ته دی مور لخوانه دینچلی یم دی تر دی خځه لخوانه یم دی مګان لخوانه ورته ویل کیږي چې و دینچلی رساده این
کجاوه او شالیلا او شالیلا او
یو شمیر خځې وایي چې په نکاح کې د دوی خپل شتون له دې څخه چې شاهدان ورلېږل کیږي ډېر اړین دی. د اسلام دین په دې اړه څه وایي؟
دغه نکاح تړل که دغه خځه خپله حاضر شي په دې کې کومه ستونزه نشته دی چې راشي خپله ووایي چې دغه احمد زما قبول دی، دغه زما دپاره قابل قدر دی، زه غواړم چې د خپله د سره خپل ژوند مخکې ویسم.
نن امدا موضوع چیلوم ملتیم وکری درمنوتونکو دینی عالمان وای چې نکاح د ګډ ژوند د جوړولو لپاره تهداب دی، نو ځکه خو له ادم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده. یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضري وي، نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه. د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې اکله وایي
دا دود دی کله چې نکاح تړل کیږي یا ایجاب او قبول کیږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کیږي او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبره اخلي او ری هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغه ته بیانوي. خدا چې پخا اسلامي نکاح تړل کیدله یا دغه ترمنځ به یوازې یو نری جالۍ یا پرده وه او د انجلۍ غږ به خپل اورېد کېدو چې هغې به هو ویل که نه، نو دا به ډېره زیاته بهتره زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها وکي یا هو کي او دا واورېدل شي. دا به ډېره ورې خصوصا په ملک کې او ستر اسلامي ملکونو کې به داسې دود دی، خصوصا په افغانستان کې کوم چې نکي په خپل رضای په خوخه یو کني بس مور یو وي د انجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو کې کنه او به هغه وکیل شي په مجلس کې وي د انجلۍ رضا ده او دا ایجاب او قبول یعنی کاو شولا. خدا به ډیره خرات لاله چې مونږ هم هغه پوخا چې کوم رقم نکاګان تړل کېدلی په منځ کې به یو جالۍ وا یو غړخته به هلک نه سو بړه غړخته به انجلۍ نه سو او د انجلۍ غږ به خپل اورېدل کېدو چې هغې به هو ویل. نو زما په نظر سره خو به دا ډېره ښه وه، خو زیاتره په زمونږ په هېواد کې یا په اسلامي هېوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی. کله چې نکاح تړل کېږي نو د انجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپل غږ اورېدل کېږي.
بله، که راسو د تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکې خپله د غږ واورېدل شي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او انجلۍ خپله هو کې دا به ډېره ښه راشي، ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د انجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډېری یا کمی یا پکې بحث کوي که نه، نو دا چې انجلۍ خپله ناسته او خپله هو کې دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي او یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده، ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري په خپل زړه سره دې یقین وکړي زړه دې ډېر ښه ومني. دا چې د پردې تر شا کېږي یعنی زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دوی ته مونږ هو کوو او بیزې دا هغلته هو کوي. یو وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړم، زما د ماما واده نو مونږ ورته نکاح تړله. کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه، ما ته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو دا څه رقم وه، زه خو پوه نه شوم، دا خو زما هېڅ زړه وانغسته. ما ورته وویل مالې دا چې ټاکله وکیل ته هو وکړله همدا ستا هو هغه ستا خبره وي هغې مجلس کې کوي. نو یګان ته انجن چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم نو چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه. نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې لیمه وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې د نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلې نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې جلې نه وي قبوله کړې.
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ شي چې چیرې په نکاح کې د خپل هغه جلې ته واده کوي هغه موجوده نه وي یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانی کس چې د تا د نکاح پلار ده د تا نکاح ورسره قبوله ده، دا شاهدان چې راځي خپل میړه ورته چې ښیي کوم سره چې دا کوزده کوي نو د دغه کس په اړه باندې چې له دې نه شاهدي اخلي. دا بیخي مطلقا یو غلط رواج ده، په دې کې ډېرو نجونو قرباني ورکړې ده، ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت د نجلۍ رضانه وي ولې په دروغو باندې هغو شاهدانو ته د مور له خوا نه د نجلۍ یا هم د تره د ښځې له خوا نه یا هم د امګانو له خوا نه ورته ویل کېږي چې هو د نجلۍ رضا ده. نجلۍ په دې کې هېڅ کومه وینا نه یې کړې چې هو د ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل همدا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره که څه نا څه کار وسه
دوی کولای شو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونچلې هیڅ حتی تصمیم د دې نسی نیولی چې له چا سره واده وکړي یا یې له چا سره ونه کوي. چې کله یو نجلۍ نو د واده د انتخاب حق ونه لري، نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دې ووایي چې په نکاح کې دې حاضر سي، چې په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاعر نه یا هم قدر وکیل نه زه خپله پکې اشتراک کوم. په یو ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي، پوهنتون بند اوسي، د ښځو وظیفې بندې اوسېږي، په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د هماغه حکومت تر تاثیر لاندې، همدغه فرهنګ تر تاثیر لاندې ځي، په دوی باندې اغېز کوي او بالاخره دا کېږي چې په ښځو باندې فشارونه لا زیات شي. ورځ تر بلې فشار زیات شوی د خوالې کم سوی نه ده. ګڼ شمېر ښځې، هغه نجونې حتی چې د موږ همکاران یو، چې زه رښتیا خبره تاسو ته وکړم، هغوی چې کار کړی دی چې دلته په افغانستان کې دي، چې پوښتنه ترې وکړم، دوی ټولې له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغۍ سره یې بیخي مخ کړي دي دغو فشارونو. بخصوص هغه کسان چې هغوی وظیفه کړې ده، هغوی آزاد ژوند یې تېر کړی وي، یو دم چې په هغوی باندې فضا راقید شوې ده او بیا خاص کر داسې شرایط ورباندې پلي کېږي، د هغوی لپاره بیخي سخته ده.
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي.
زه واده ته تللم او دغه د نکاح شاهده وم، نو معمولا په همغه د فرهنګونو پر اساس، د رواجونو پر اساس، د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي، د وازه غږ واورېدل سي، بعضي پوښتنه ترې کېږي. خو دغه بیا یو مسله بل هم ده، ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي. په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکړي.
دا څومره سخت وضعیت ده؟
بېله شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت او حالات سره مخامخ کیږي چې دغه یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي، د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار، چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا خوښي وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه، البته یو شمېر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي، ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک یې طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي، دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو، دې لپاره چې خپل نیکونو ته، خپل فرهنګ ته به احترامي ونیسي یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي، دا فرهنګونه لا هم د لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کیږي، دا خبرې پکې ډېرې شته. د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونو ده چې علم او تعلیم پکې کم ده، او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کیږي، تر یا هم د پام وړ د احترام وړ د تر علم او تعلیم څخه.
bale کراسو دیتا دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کیږي، د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو معلومه دي چې تاوتریخوالی د کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ لامل ګرځيږي، د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي، چې مثلا د انجلۍ تر فشار لاندې وي، مشکلات سره مخامخ کیږي، مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ښودل کیږي، یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني، او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتۍ سره مثلا یا هم له بې احترامۍ سره مخ کیږي، یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادیږي، مثلا ورته ویل کیږي چې د تا لور ښه ګزاره ونه سوه کړلی د خسر په کور کې. انجلۍ یا هماغه مېرمنې دې ته مجبوره کیږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بله، تاسو د یوې ښځینه په توګه کراتوئ، د څه ډول یوې نکاح طرفدار یاستئ؟
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده، چې یعنی زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله، او نکاح هم داسې نه یي چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانی دې قبول ده او ته ورته وایې چې و.
بله، و همداسې ده، همداسې ده.
هغه سې انجونو ته، هغه سې میرمنو ته تاسو څه ویل لرئ چې له ورته برخلیک سره مخ سوي دي؟
زما وینا هغو میرمنو ته یا هغو انجونو ته چې له ورته برخلیک سره مخامخ دي، دا ده چې باید که پخوا یې نه ده کړی، که د دوی میندو نه ده کړی، که د دوی خویندو نه ده کړی، خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته له دې راپیدا کړي او له دې ستونزو سره، له دې ناخوالو سره، له دې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بې له شکه هېڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي، اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د میرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، میرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به روان وي او هیڅ ډول تغییر به پکې رانه سي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي، لغه وروسته بیا هغې ته وایي چې فلانی دې د خاوان په توګه یا فلانی دې د میړه په توګه قبول ده که نه ده؟ دا ډول د کورنیو مشرانو ته څه وایي تاسې؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا ووایم هغه پلرونو ته، هغه ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري، او د هغې جلۍ یا میرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یوې انسان په توګه باید میرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته، هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاک لټ څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړي چې په ګډه سره وګورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین، د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرط دي. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دي، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان، هغه باید په دې کې حضور لري چې بالکل د احمد د جمیلې سره نکاح وشوه، دا گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی د مورم کې دی شي، پلارم کې دی شي، مشرورم کې دی شي، حتی که بیا نوی د وخت حاکم چې هر څوک وي، یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولویل شو. مثال چې دا کولای شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې را بو شو، دته چې دغه نکاح تړل دغه خزه خپل حاضر شي، په دغه کوم ستونزه نشته دي چې راشي خپل و چې دغه احمد زما قبول دي، دغه زما د لپاره قابل لقدر دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم. دا بل ډیره خره شي چې دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په د خاطر باندې چې دغه اجباري ونه وسیږي. نو په د خاطر باندې دلته د احتمالات موږ په ټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شي، نو هم دې سات کې مربانی پټ کیږي، هم دې سات کې بده باندې وحشت کیږي، هم دې سات کې د افراطیت نه کار اغوستل کیږي چې موږ بار بار نشو تلی او زر کوله خبره هم نه او خلاصې کو، ولته خلک منتظر دي، یعنی پټاکم کوي، غوسم کوي، د خزې د مظلومیت نه او د خزې د محرومیت نه موږ دغه ځکه کوم سوء استفاده کو، او د پټاکو په اساس باندې اغه نه دغه اکثریت وختونه کې اعتراف اخلو، او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل دغه فلانی فلان کی سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاد په دې خبره باندې.
bale هم دې پښتنې تزام اوس راتلم، د افغانستان په لرو پروت سیمه کې اته په خارونو کې دا لیدل سوی ده چې ناوې په یو مشخص ځای کې کینوي شاهدان راځي ورته وایي چې فلانی د تاسو میړه ده، له دې نه شهادت اخلي. دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده؟ هغه په داسې یو موقعیت کې وي، په داسې یو حالت کې وي چې نه نسي ویلی. دغه ډول څه ډول نکاح ده؟
دا اصلا دا نکاح نه ده، دا وحشت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السیب احق بنفسها من ولیها والبکر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. موږ دوه حالات په خزي کې لرو، یو کونډه ده یو باکره ده. د کونډې حالات شرعنم دا دي چې هغه کوم ځای خوښ شو په خپل رغبت سره په خپل شوق سره چې بچای لاس خود کولې چې دا غسره نکاو کې، البته کده مقابل جانب هم خوخه وي، یعنی د سړي خوخه وي او د خځې کونډې ارزه خوخ شو امره کولې شي په خځې باندې دغه جبر وحشت چې تبلې ورکه تب د فلان کلی ورته کینې تب زمونږ د کور خځې تب نمنګ چپټه چولې دي تب زمونږ حیاي دا غیر شرعي خبري دي، د په دین کې نشته، د په اسلام کې نشته دي. دا خبره دلته ختمه شو. دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستأذن في نفسها، باکره جلې چې دا دنه تاسو باید اجازه واخلي، یعنی بدون د اجازه نکاح غلطه ده، بدون د اجازه نکاح غیر شریخ عمل لے. نو دل در رسول الله صلی الله علیه وسلم پختنه شو جو منګه څنګه دغه نه پختنه وکیا رسول الله کې شغه و شرمیږي. نو برته پیغمبر پاک فرمایي چې و اذنها سماتها، د اغي چوبتیا د اغي خاموشي د اغي په اجازه په معنا باندې ورکه. خود دل دوه حالت دي، یو خاموشي ده چې هغه خوشاله شي یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کی، یو دا چې تاول سر لکوتک نیولې او تاول سر مثال ټوپک نیولې چې څنګه کې هغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کینو. دا خاموشي هدف نه دي، یعنی خاموشي منګه دوه حالت د ټول کورونه کوم تکرار شوی په دې باندې زمنګ د ټول اوریدونکو باندې پویږي. تاسو په دې باندې پویږي چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کین نو هغه په خلو کې مسکاوي، هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي، دغه په وجود حرکات او سکنات کې د معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی، غوړي د سړي سره نکاح وتړي. او دغه اجازه شرط دی، دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای، ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې ول بکر تستأذن فی نفسها، هغه نه اجازه غسل کیږي، هغه نه رغبت غسل کیږي. چوپتیا په دې معنی نه د ټاول کوتک سر تری وله ولا د خاموشه د خدانه دا غسترګو ته وګوره، په سترګو کې معلومیږي، داغه په مخ کې وګوره، په مخ کې معلومیږي، داغه په حرکات او سکناتو کې وګوره چې معلومیږي. باج وخت کې زنانه مثال خبري هغه و چې رسمانه د خوخه فلان د بستان د یو به موږ ته شو ولا دا خو ډېر به شرم ده، دا به شرمی کوي، دا خو به حیا کوي، دا خو د مور پلار عزت نه ساتي، دا خو لا د فامیل حیا نه ساتي. نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت مند خوند دي له مجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو، آینده ژوند د خپل داس چا سره وټا کی چې د دې په هیڅ رغبت نه وي، د دې په هیڅ زانه وی د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګډ ژوند مخ کې ویسي. ولی زمونږ د دې فزول خبرو له او زمونږ په فرهنګ کې زمونږ په ټولونه کې د غبيزه خبرې چې د خوځو پوډان دي باندې کیږي، د دغه وژن زمونږ مېرمنې زمونږ خويندې زمونږ د غبعزت قشر د اخکار شي وی دي او د مظلومیت کې قرار لري.
bale رازو دي دا ډول نکاح او پایلوتا چې په دغه رقم په زور نکاح کیږي او خځه د نکاح ځای کې حاضر نه وي، د شاهدانو په وسیله باندې د نکاح تړل سوي وي دي پایلو ته بیرته.
اول خدای چې غیر شرعي عمل وشو، دا ګوره یو غیر شرعي عمل، دا خپل دا غټه پایله هم دا چې موږ د رسول الله خلاف وکړو. ته چې په کوم باندې ایمان لري، ته چې کومه دعوه لري، ته چې کومه عقیده لري، د دې خلاف عمل دی. اول د دې غټه پایله چیرې، یعنی ورځ د آخرت باندې طالب د خبرې کې عذاب دی، په ورځ د آخرت باندې ته مسؤلیت لري، په ورځ د آخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت وي، د رسول الله په وړاندې به خجالت وي، د دغه خور یا د دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت وي. اوله پایله خو هم دا شوه. دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلی تا وعده کړه او د دې رغبت نه وي، ایا دا ګډ ژوند کولای شي؟ د دنه اولادونه پیدا کیږي، اولادونه خو فطرت دي، اولاد هم خامخا پیدا کیږي که د جلی خوخه وي که خوخه نه. ځکه زمونږ ټولنه کې خو په مېرمنو باندې د وحشت حالت موږ لرو کنه. موږ خو یعنی موږ خو واقعت خزله د انسان په نظر، خزله د یو شریک ژوند په نظر خو نه دي کتلی. موږ خو خزله همیشه د وحشي په زناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولګورو. نو هغه اولاد وروړي، ایا دغه اولاد، دغه کورنۍ، دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخکې تلی شي؟ ایا دا به یو سالم ژوند ولري؟ ایا دا به د مینه محبت ډک ژوند ولري؟ هیڅ کله او ابدان دا امکان نه لري، ځکه چې هغه سره د هغه زړه نه زیید، هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته، د یو چکر په خاطر نشي وته، هغه سره هغه څه چې یو خزه او میړه دواړه ورته ضرورت لري، هغه څه چې دغه عمل د دې لپاره کیږي چې دواړه خپل ضرورتونه رفع کړي، نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي. نو حالات چه دي؟ حالات چیرې؟ حالات دلته منځ ته راځي چې هم هغه سړي ژوند تباه او برباد دی، هم د مېرمنې ژوند تباه او برباد دی، هم دلته غیر نامشروع اړیکې منځ ته راځي. نو بیا خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی کینګ دی، هغه هر څه به وکولی شي. که خدای ناخواسته سبا دلته د دې خور نه د دغې مظلومې خور نه لږ داسې یو غیر داسې یو عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلاف وي، نو نتیجه چیرې؟ نتیجه مرګ دی، نتیجه چیرې دی؟ نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده، نتیجه چیرې دی؟ د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصلې او یوې غلطې فیصلې یو دودیزې فیصلې د هغه نه ژوند واخیست، همداسې که اولادونه ونه پاتې هغه در په در خاورې په سر، موږ او تاسو یوه ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به موږ او تاسو ولرو چې هیڅکله به دا ټولنه د فلا په لوري نه ځي.
بله، موږ ډېر کم داسې مېرمنې لرو چې د دغسې ژوند له بوج وتلی سي، یا داسې یو لار ورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له داسې یوې اړیکې نه. مګر اکثریت په همداسې اړیکو کې پاتې کیږي، کله چې په دې باندې روحي فشار راځي، رواني فشار راځي، اقتصادي فشار راځي، دغلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده څه سره دوی مخکې دلی سي.
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي د موږ په آخرت کې د پاره جزا شته، د موږ د پاره سزا شته. موږ تاسو د ډیر بار بار وې جهنم او جهنم دغه زی دي. ګوره جناب ابراهيم خيل سي یو شی ته متوجه شو، زموږ افغان مرمنې، زموږ افغان خويندې اکثریت د 15 کلونو پس د واده شي کله کنه، یعنی درې کاله بعد، څلور کاله بعد که زه درته وایم تقریبا 50% بویم، خیره فیصدی به نیمه کم، اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شوی دی، عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو وي، رواني تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو، دا اولادونو باندې پټکه ډېره کوي، د کور کې جنجل، ولی دغلته فیصله غلطه شوی ده، دغلته تصمیم غلط نیول شوی دی. هغه مېرمنې چې د لپاره لار پیدا کولی شي، دا بی حیايي نه ده، دا بی شرمي نه ده، دا ستا حق دی، دا ستا مسلم حق دی، د مخالفت وکړه، دغه ممنه، دغه فیصله ستا د ژوند د یو ورځ فیصله نه ده، دا د دوه ورځو فیصله نه ده چې ته د لپاره د خپل کورنو لپاره مطلب دلته قرباني ورکې، او بل همیشه به زنانه قربانی ورکی، همیشه به خور قربانی ورکی، همیشه به لور قربانی ورکی، یعنی نارینه ولی، ورور ولی، پلار ولی، دغه سیدا نور نارینه په ټوله کې جوړی، یعنی موږ همیشه د لپاره قربانی را وړی دا او د زنانو په سر باندې میخیدا چې دا غیر شرعي عمل دی، دا غیر انساني، شرط پرې د خپل دی، دا غیر انساني عمل دی، دی له موږ انساني عمل نشویلې. نو په دې خاطر باندې زمنګ اکثریت مرمنې د فشار په تکلیف اخته شي وي، اکثریت مرمنې زمنګ رواني تکلیف لري، یو وجه دا ده چې زمنګ د والدینو ناسمې پریکړې، غلطې پریکړې، او زمنګ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی چې څه چې باید مشران ویل شي مېرمنې باید ومني، د دې وجه نه زمنګ تاسو ټولنه ګورو او د مېرمنو حالات ګورو.
بله، یو بل خبر هم دا چې کله ناکله پلار، ورور، تره یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا مور دا خبر کوي چې زمونږ د پلار نیکنه دا دود را پاتې ده، موږ همدا رقم مخکې ځو، که داسې ونه کړو خلک موږ باندې خاندي. دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي.
دلته ګوره، دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي. اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو. دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لري. دلته ته کوې چې مال د پلار نیکه دا شی را پاتې دی، نه پلار نیکه ستا په جهالت کې مړی دي، تم غواړې په جهالت کې مړ شي؟ ستا پلار نیکه په دین نه لري دي، تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي؟ ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات تومره نه و چې تا کور کور ته علم رسېدلی زما نم، اما اوس علم کور کور ته رسېدلی دی. اوس خو ته کولی شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې، د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې، په دې برخه کې کار شوی دی. نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي، نو اوس دا یعنی په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولاړ زه په پلان کې منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم. ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو، دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسېدلی، فر ته رسېدلی، بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی. نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې، ته یو شهامت ته کار وکړې، او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې، د صحابه رول ادا کړې، ته کولی شي. اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي، نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي، اوس خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي، موږ به هم دا کار کوو؟ نه، دا دلیل نشي کېدی، دا حجت نشي کېدی. موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی، او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي. حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي، انسان خو پرې ده. نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو، په دین باندې ځان پوکو، موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د قوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو.
بله، که په آخر کې هغو مشرانو ته، پلار ته، ورور ته، تره ته چې خپل لونه خواندې لورته برخلیک سره مخ کوي تاسو څه ویل لري؟
هغه ورونو ته هغه ټول مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره لورګانې د ځان سره لري ولوي چې دا غیرت نه دی چې خپل لور خپل خور خپل نور د کور وګړي په جبر سره په وحشت سره یا د هغه د ناراضۍ سره ته ورکړي او هغه لته د هغه ژوند ته کې غیرت دانه دی. غیرت دغه دی، حیا دغه دی، عزت دغه دی چې مشره پلاره مشره وروره یا تر یا بابا دغه جلې چې تر د ژوند لپاره تصمیم نشي دار او غواړه چا خبره لاس پر آکش کا غی کی ونی سا ورته وای چې بچي وریری لوري خورجانی دغه غواړه ما دغه ژوند د البته زما نظر دی دغه احمد زتا د لپاره په نظر کې لرم چې د سرستا دغه شریک ژوند تړونو کما ستا خوخه د پد کې رغبت دی د پد کې کنه د دواړه کینه منفی او مثبت نقاط د دواړو مقابل جانب کورنی سره بیان کړي بیا اخیره کې ولوي چې لورجانی د زما نظر دی د زما نظر دی نه د چې طبعاً دا تجبیق کما وز دی خوخه خپل دا نو کدل ته چرته د رغبت او ویل چې سید به مخکی اقدام وشي کې نیمور او پلار او ټول مسؤلین ته می دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکوي په ورځ اخرت به تاسو خجالت وسیږي او دغه لد غیرت نو ورکول دی د شهامت نو ورکول دی د عزت نو ورکول دا د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4800. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسی ساعت یو بل خبرونه ته راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لړن افغانستان خوانیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونه ورسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ نن په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلې وي. دوم ټولګي ګرانوز د کونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن بخون کوي راته اټوم تعریف کړي او دا اټوم په اړه به یو لړن خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولې چې عنصر چشته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د خون کې په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم چشته وای د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره اټوم بلل کیږي. ایا پوهیږی د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وای پوهیږی د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوی؟ نو اټوم چې دا وای د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره چې تر ټولو بل هغه ذره نور بل نه کوچنی کیږي، یا اوسنۍ ساينس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نه سي کولای، هغه ته چې شوی اټوم وای. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عیني اټومونه سره یو ځای شي، هغه ته به چی شوی عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلی وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترې نظر دی. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نه سپ کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولای سو په لاس کې ونیسو، په جیب کې واچو، په موټر کې یوسو، تجربې په وکو، ځای په شایسته کو، خونه په جوړه کو، ډیر کارونه موږ ځین اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پامې باید اټومونه یو رقم وي د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي دغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو اوس به تاسو ته اقسام در ښکاره کول سي په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي دوه نوي عنصر طبیعي دي شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي په دوراني جدول کې اول شل عنصر باید په یاد او زده کړل سي دې ته به وروسته راسو اول به پیریوډیک ټیبل دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي دغه کې رقم رقم عنصر سته هایدروجن دی هیلیم دی لیتیم دی بریلیم دی بورون دی کاربن دی او داسې ټوله تر کوم ځایه پورې یو سل اتلس دغه یو سل اتلس دانې دي دا ټوله یو سل اتلس دانې عنصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ سي هغه ته عنصر وایي په دوراني جدول کې اول شل عنصر باید په یاد او زده کړل سي په دوراني جدول کې د اول شل عنصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی هیلیم دی لیتیم دی ریلیم دی بورون دی کاربن دی نایتروجن دی اکسیجن دی فلورین دی نیون دی سوډیم دی مګنیزیم دی المونیم دی سیلیکون دی فاسفورس دی سلفر دی کلورین دی ارګون دی پوټاشیم دی او کلسیم دی دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي نو دا شل عنصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ بیا پسې راځو مرکب ته وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای سي مرکب جوړیږي هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي که یو ډول وي خو مرکب نه سي جوړولی که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي نو هغه بیا چې دي مالګه بوره شیدې چای رابزه تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي دا ولې ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي مرکب بیا دغه مثالونه دي مثال دا چې دی مالګه ده په مالګه کې دوه دانې عناصر دي یو سوډیم دی یو کلورین دی سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي همداسې بیا بوره ده شیدې دي چای دي رابزه ده دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوو نه زیات عنصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي دا ګرد چې دی مرکب دی د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي
ګرانوز د کوونکو د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخه تمو هر کلی کوم دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر لبل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خونکی درته د اتم اجزاوې بیان کړي. هیله ده د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولرئ، ځکه خونکی درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پوره بیان له خونکی اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات وویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروټونونو نمبر لري، او هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروټون نمبر یو دی. موږ نس کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروټون نمبر یو ورکو، ځکه هایدروجن خپل ځانته د پروټون شمیر لري، هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نوس کولای چې هایدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځانته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نوس لیکلی. لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروټون نمبر لرو، او هر پروټون نمبر د هر عنصر د پاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عنصر پروټون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروټون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې رازي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروټون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی، او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اتومي کتله ده. مثال هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال هیلیم پروتون نمبر یې دوه دی، نیوټرون نمبر یې هم دوه دی، اتومي کتله یې پیدا کړي. اول فارمولا لیکو، اے مساوی کیږي پی جمع این. این سو وو نیوټرون نمبر دوه وو، پی سو وو پروټون نمبر هم دوه وو، دوه جمع دوه څو کیږي څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځانه سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اولس جمع اولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وو چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ، او پکې خپل کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایولی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کوم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. او هر مدار به ځانته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایولی سي، او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع د هم دوه ضرب یو، په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیادلی سي. دوهم مدار کچیر ان دوه وو، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې سورزی سلور، سلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه ځایولی سي، نه هم الکترون نشي ځایولی. همداسې د دریم د پاره، د سلورم د پاره، او د پنځم د پاره تاسې پیدا کی باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. درې مدار اتلس الکترون کیږي. دوه ضرب کچیر د دوه پر ځای درې رواچوم درې مربع نه دوه ضرب د نه اتلس کیږي. درې مدار سو الکترون دي اتلس. څلورم مدار پنځم مدار په همداسې شکل دوه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
کوکی درنو زده کوونکو په درس کې مو واورو دل چې خونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو مو خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوي او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه بچو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونې دوام ته خره غلاست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. خوونکي به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنه چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو او بلې عبارت دي د غیر عضوي مرکباتو څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجودات څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکساید غیر عضوي مواد څخه ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین کې په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کیږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدیږي چې دا تیوري ته په ویچال فورس ویل کېدل. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدل. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا پو فردریک وولر امونیم سیانات چې غیر عضوي ماده د حرارت ترک او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وای کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب ته یوریا تولید کړ، تر دې وروسته په کیمیا کې نوی تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډیر نوی مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شوله. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدیږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. په خاله د پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف کوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعه څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، لکه پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکبات په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصول کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې مرکبات تعداد او زیاتوالی دي. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوی او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتیږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوی او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم او کیج او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچیر دا دے تا 3 ملیون مرکبات ٹول دا غیر عضوی کیمیات لاندی ہے تو انوان لاندی مطالعہ کرائے چھے دا کار با تا تعدل چھا و تالی خبر بوی دو اب دلیل چھے دیں ہاں پر برابر کیمیوی و فیزیکی خواس ہے چھے دوزیو غیر عضوی مرکبات کیمیوی ساختمانون ترکیبات یو لبلا تشنشی وی دی چھے پلاندی جدول کی وینم چھے عضوی و غیر عضوی مرکبات وی لبلا بلاندی تو پیرون چھا جلا کولای شم اول چھے دیں دو عضوی مرکبات ویلو کی دو نکتے ایک شرط دا غیر عضوی دا دا زوب نکتے الوار دا دو عضوی مرکبات دا جوش نکتے ایک شرط دا غیر عضوی دا دا جوش نکتے الوار بے اپ عضوی مرکبون کے پوبو کی دا حل کے دو قابلیت نلری اور بغیر قطبی محلولات کے بڑے رسانی سر حلیجے بغیر عضوی مرکبات کے پوپو کے پاسانی حلیج اور قطبی محلولات کی نہ حلیج ہے سلارم عضوی مرکبات فضل کیجیے اور بغیر عضوی مرکبات نہ سبر فضل کیجیے غیر عضوی مرکبات پر محلول کی برشنا نہ تیرے بھی اور عضوی مروا بخشی عضوی مروا مرکبات تیرے بھی اور غیر عضو مرکبات پر محلول کی دعوت سے برشنا نہ تیریجیے ہم دارنگ عضوی مرکبات کے عموماً اشتراکی رابطے جوریج اور بغیر عضوی مرکبات کے آئینی رابطے جوریجیے عضوی مرکبات کی ازومیری خواص لرن کی بھی اور بغیر عضوی مرکبات کی لج ازومیرون لری پر استثناء دی انتقالی عناصر سخا ہم دارن عضوی مرکبات چیدی کی میوی تعاملات دیر بلو بھی اور بغیر عضوی مرکبات کی میوی تعاملات سریع یعنی چٹک بھی دریم دلیل ادا دی چې کاربن اتوم دی اتوم دی بل دبل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو ځای شمیر نوي مرکبات جوړ ته کاربن دی خاصیت ته کارتینیشن ویل کیږي او دا خاصیت دی یو ځای شمیر عضوی مرکبات جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري اوس د عضوی کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوی کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوی کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري کومه غذا چې روزمره خورو اکثر عضوی مرکبات دي کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي د عضوی د عضوی دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوی کیمیا کې داخل دي عضوی کیمیا د ټول ژوندی موجودات حیوانات او نباتاتو په ژوند کې دخالت لري کوم کالی چې اغوندو رنګ او هغه صابون چې کالی پرې مینځو او کالی ته هغه نشاسته چې احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوی کیمیا په فابریکو کې جوړیږي اکثر د کورونو ساختماني مواد د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوی مواد دي همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوروي او فابریکې چلیده ټول عضوی مواد چې د ټول فلاندی د سکی رالنده ولای شو لکه دا چې غذا لکه پروتین کندونه او شحمیات کالی لکه پومبه وړي ریشم یا هم ډکرون ریلون یا نایلون پناګاوی لکه لرګي رنگ او ورنش انتقالی وسایل لکه طبي غاز پر شوټي تولیدات او د ډبرو سکاره دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کوش لکه ډی ټی ټی او هیپرت او داسې نور همدارنګه استرایډز او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سېپټیک او انستټیکس همدار اورس او پیګمنت کلم رنګ او کاغذ تکاسی فلم دا غیر انکشاف د خوند ورکول رنګ اور کول مواد پلاستیک ربر دخلی مو صابون او ډیټرجنټ او داسې نور ټول عضوی مرکبات په دې او اخر کې دوزی کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري لکه دا چې د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چان چونه هغه د عضوی مرکبات څخه جوړ شوی دی همدارنګه عضوی کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډېر زیات دي د هغه له جملې څخه لکه ګاسولین مصنوعي الیاف منفقه مواد کریمونه رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوه او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې انټي بیوټیکس ضد میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال چې د عضوی کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړي دي د مرګ او مړینې سطحه راټیټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي په کل کې د انسانانو په ژوند کې نوې پانې رانه پرانستلې دي همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات راوستي لکه د آفت وژونکو استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د جنګي وسایلو سره همدا د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذو د زیاتوالي او څه مشکلات یې هم منځ ته راوړي دي همدارنګه چې عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړې ده یو لر مشکلات هم ورسره مل دي نو د دې خبر ویل چې عضوي کیمیا زموږ د ژوند هر
مننه چې درسي ساعت ته غوږی است تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي خون کې درته وویل چې د هر بل ساينسي رښتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
په دې هله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درسي ساعت تکرار او د خون کې له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو د نننني درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننني درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډیر معلومات ورکړل شي. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو د نن ورځې درسي ساعت هم دوم راو تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه